په افغانستان کې د ورځې لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي اوریدونکو او د یونیسف انډر رامیت خو پایل د سات په خبرونو کو د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ چارواکو ویلي چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې په یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله شوي دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د وړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې به 850,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده د دې خبرداري تر څنګ دغه راز ویلي چې په دې هېواد کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي او ژوند په سختۍ تېروي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سه شنبه په ورځ ویلو چې د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې سازمان په وینا سږ کال په دې هېواد کې 14 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي چې د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه 4 لکو ته یې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د افغانستان میاشت ټولنه وایي چې پرون چهارشنبه د سوري زړه په رنز اخته 14 نور ماشومان د عملیاتو او درملنې لپاره په پلازمینه کابل کې یو روغتون ته وروپیژندل. د ټولنې په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده د دې خبر تر څنګ په یو خبره کړې ویډیو کې د یو پلار چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته خپل کوچنی ماشوم یې له شبرغانه له ځان سره د دې ټولنې دفتر ته وروستی خبرې هم خپرې کړې چې وایي د خپل ماشوم د درملنې وس نه درلود. دا وایي دغه مرسته چې سره میاشت له موږ سره له خلکو سره کوي واقعا یو ښه کار دی، ځکه دغه درملنه زموږ د بېوزلو خلکو له وسه پورته خبره ده. موږ د سرې میاشتې له دغو زحمتونو د زړه له کومې مننه کوو. په دې ویډیو کې د افغان سرې میاشتې د ټولنې یو مسؤل وایي چې تر اوسه یې ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ اخته د په زرګونو ماشومانو درملنه په وړیا توګه کړې، خو په ورته ناروغۍ د اخته نورو په زرګونو ماشومانو د درملنې لپاره له خلکو غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي. د هغه خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجرو وسلوالو ډلې پورې تړلې و درا غورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي دي. د ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لست کې دی. د امبرای لیګاسي په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند دی کوژینکینو په نوم یوه ګڼ میشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. تر اوسه پورې کرملین او د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې د پدغه الوتکه کې د وژل شوو کسانو په ډله کې آیا پریګوژین هم شامل و که نه. خو د دې ډلې پورې مربوط چینل تلګرام د هغه مړینه اعلان کړې ده. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د هغه د واکمنۍ په وړاندې د جون په 14مه د لنډمهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستف آن ډون جنوبي ښار ونیو. ځواکونو د ماسکو پر لور وسلوال حرکت وکړ چې په 200 کیلومتری کې بیا انتام شول.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پدې کې یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پدې کې دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي آزادی رادیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د څپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د آزادی رادیو ټولو همکارانو ته چې مېلمانه یې هغې ته هم سلامونه او نیکې هیلې بد بختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کیږي ځي کور کو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري هغه خو انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د لږه ده بچي ډوډۍ غواړي صحیح ده چلته هم مرګ شته خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېرې خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده په دې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت څخه دا د دې چې د افغان مهاجرینو غواړي نور ملکو څخه نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه ده برابر کړی د عوام لپاره او دلته محلي سیمفونه چې د حکومت او د عوام ټول په ګټه و د ملک په سطح شش مؤسسات راغلي دي ډېر شش کارونه کې انترساس و دا مؤسسات نه پرېږدي باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا تیار ظلم دی عوام سره کوي زموږ عوام په مؤسساتو باندې آباد دي او د مؤسساتو باندې کړي دي که د تعلیم باسواده که د صحت په باره کې که نور د خوړو د خوراک په باره کې نو موږ دا هیله کوو له امارات څخه چې زموږ مؤسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خسته څخه د تربګوي کار اخلي په مابینځ کې عوام خراب کړي
السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه نیکیل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانش یم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلی دي سي ښه کاروبار یې دلته برابر یې ښه پیسې ګټلی سي خو بس دا دې شوق سي روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي راوینسي را انتقال کړي بېرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلی سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ځکه د افغانستان پیسې له سره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي د بل ملک ته د ډیرو عادت ځنی بیا له شوک دي یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم وورید چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو هلته اوس د ژوند کړی تنګ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک تزرخ نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسو د 1900 کال د جنیوا د کلوناسیون د کډوالو قانون ته وګورئ په 1900 کال هغه تاسو شوې د ملګرو متحده چې هر هغه کس خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي بلګۍ وپورې یا احزابو پورې تړل شوي او یا هم د سیاسي عقایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو او کولی شي که هغه بېرته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواده کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهم هېواد کې ومنل شي که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی او دغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقایده لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط همغه د نامو په
غموږ جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د دې حکومت لري او عوامل دي او د ایم د اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې اولنې څنګه سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه ساتي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمانه شوی دی د ټول له د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کېږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په نړۍ بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي موږ تاسو ته نور چې د معارف دروازې باندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نه ورس په منځ کې دی په خپل یو محدود کې موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره هم د لا چې هغه هم ورته چې اوس نه یې نسل او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې ونه وکړي چې یو ځوان نسل د پاره تاسو چې نو څنګه د پاره د خدمت نسل وته مګر لا به د مرګ نه هغه نشتون هغه نشتون نه ورس په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف باندې دي او خلک کوشش کوي چې نور هېوادونه ته لاړ شي بلخص یا ګاونډي هېوادونه ته او یا نور هېوادونه ته ټول ستونزو ځانونه وباسي تر څو چې د معرف د علم د تعلیم لمراري دا باندې نه مسایل شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنه وکړم، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه د زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت وخت ډېر خلک په پخواني امنیتي قوتونو سره بازار سایمن سامان، ډېر خلک په پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه. ډېر کسان ووژل شو ابدا مرګه، او پادري لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی، او د اعتماد نه شتون د پخواني کارمندانو لخوانه ته په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان، پخواني چارواکي، هغوی خپل وطن پرېښی دی. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کې درمونه اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شاګرد تر مسؤلو چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس، بیا خاص په بغلان کې د زموږ بغلان په لخمري ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې اوسېږي. دې خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوشته سي، بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي کر سره نومان د 2000 نومان زر نومان ورک سي پر لسو کورو باندې نوم لیکي خلقو ته بيخي مستدرس نه. نو دا زموږ زغت مسؤل چارواکو ورسيږي چې معنا دې خواته څه عادل وسي په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلقو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه چې زده کړي واټو ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه نیکېلي احترامات لرو. تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات ولا مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نسته، دلته خادین نسته، خلق دې وستون سره مخ دي. که یو مریض پی سي یو د بل پی خو سي هغه پنو تلفون کار نه کوي، خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسلمانو شروا مسلو شروا کوره سوي مو پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت فلمند ولایت مستاسو خبر کوم. ازادي رادیو همکارانو مې هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم والي صاحب او ټول هغه مسؤلین خبر وي چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي، د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسه وکړي چې سږ کال مسؤلینو پخپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې دا پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله، هغه د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در به در دي، کورونه ګرده بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه چې دي، د دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنې لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بېلابېلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخې هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهه او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول رادیو کارکونکو آزادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام تاسو پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد فیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځان نصب کړي دي، هغه لاړل. د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته، دیاډینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړې نمبر مو راته واسطه واستوم. سخت ظلم سره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې له زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 24 201.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
هر انسان د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی. د مقصد د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي، خو غوره به دا وي چې د هڅو په درشل کې مخکښ اوسو. تاسو به خبر یاستئ چې په دې وروستیو کې زما اوسیدونکو هم هڅې پیل کړې دي چې نتیجه یې د هیلو وړانګې ډرامې کې اورېدلی شئ. لکه کاکا خوشحال چې په خپل کور کې ټولنیزه او فرهنګي ټولنه جوړه کړه. زما په ځینو برخو کې د پاکو اوبو کوهیان جوړ شول، ځینو ځوانانو د منډې سیالي جوړه کړه، او داسې نور. اوس به راشو د ډرامې اورېدو ته.
سوتا واغلی سوتا کوخوا خپور ازا کو بیا دا ارزانا ارزانا بیتاوانا تو میگو پو وڑیو تو چرگو پو آگیو پو ما تو گوگو لوخو پو نغدو پیسو گویو راجی سوتا واغلی رازا یلا لیلام نی
عجیبا سندر وای پر اختیار سر پا دوگو شایانو سودا ورکی
په کومو شیانو؟
همدا په هګیو په وړیو په ماتو ګډو لوښو.
زه چې علاقه خلک یي نه چې دا شیان در سره ډېفي که څه بله خیر دی. تاسو ته به راز ووایم که دا شیان خلک د پیسو په ځای راکړي ګټه مې ډېره کېږي، خو څوک یې نه راوړي.
په یو حساب رښتیا وایې، څومره ښه فکر ورته کړی دی.
هوښیار خو ډېر هوښیار دی، خو ځان یې په لیونتوب وهلی او ځان ساده پیاده ښکاری.
زه خیر دی، ستاسو لپاره مې یو یو غږ کوم. ته ورته غوږ شه خویندو او ورونو، خپل 50 کلونو ښکته ماشومان د ګوزن واکسین ته راولئ.
علی چې بیا به پخیمانه استی.
ته اوس دوی ته وګوره، دا ملک شته خو نه اجازه اخیستي نه یې راسره مشوره کړي او په خپل سر زمونږ کلي ته رسي.
ته د کلي کې څه کرایم؟
ته صبر چې زه له نږدې ورژم. وای ګوره،
اوهو دومره شور ماشور مه کوئ نو. دا دی ګوري چې د ګزان واکسین په خاطر یو دوه روپۍ تاسو ته خوشې کوم، خو تاسو بیا هم شور او جنګ جوړ کړی دی. نو بیا هر چا چې د ګزان واکسین نه دی کړی، هر جان او اصف جان ته دې راشي چې واکسین ورته وکړي.
کوم ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دلته راغلي دي ټول واکسین شول. نامې خدای هوښیار ماشومان دي، خپلو مشرانو ته هم ګران دي.
ډاکټر صاحبانه تاسو ته وایم، خیرت خدای نه لې چا نه اجازه نه مشوره، هر څه مو چې زړه وي د ملک اصغر خان کلی کې کوی، داسه خو څوک نه کوي.
یا الله خیر کې، د خدای تعالی غضب بیا نازل شو.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام. جواب غواړم جواب. تاسو کې څوک جواب راکوي؟
صاحب مو خو رسمي اجازه لرو، بیا ملک صاحبانو او مولوی صاحبانو ته مو خبر ورکړی دی، په خپل سر نه یو راغلی.
نو زه خو همدا اوس خبر شوم. تاسو کوم یو ماته راغلی یې؟ وای
ملک صاحب، زموږ مسؤلیت د واکسین کول دي. ستاسو خبرول زموږ د ادارې د کارکوونکو کار ده، او هغوی درسره خامخا خبرې کړي دي.
نه نه، زه داسې بې غوره مالک نه یم. هر کله چې داسې کمپاین ته راځئ نو اول به خامخا ما نه اجازه اخلئ، د ما نه پوښتئ.
ملک صاحب، دا واکسیناتور ښه وایي.
غلی شه ساده،
څنګه جرأت کوي چې د ما مخکې خبرې کوي؟
تا ته چا اجازه درکړي چې په خپل سر د واکسین اعلانونه کوي؟ تا ته وایم
څه کارې؟ ډاکټر یې، نرس یې، واکسیناتور یې،
څه شی یې؟
ملک صاحب، زه د تاسو د پښو خاورې، زه یو مسکین او بیچاره بنجاري یم.
بس نو خپل حد وپېژنه، بیا خبرې وکړه. څو چې ما اجازه درکړې نه وي، ګوره چې یوه خبره هم ونه کړې.
په سترګو ملک صاحب، دغه دی خولې ته مې غټ کلب واچو.
و ملک صاحب افرخانه، په څه خبره مو سره شور دی؟
خیرت خو به وي
مولوی صاحب عبدالواسی، ته دا وګوره، په خپل سر راغلی واکسینونه یې شروع کړي دي.
هرې دروازې ته ولاړ وي،
د ښځو نه پوښتنې کوي.
دا زمونږ وظیفه ده چې د هر چا نه پوښتنه وکړو. کوم بد کار خو مو نه دی کړی؟
ښه کار مو نه دی کړی.
لومړی مو باید د کلي ملک او ملا امام خبر کړي وای، او بیا مو په واکسین کولو باندې پیل کړی وای.
مولوی صاحب، دوی خو څه چکر ته نه دي راغلي. دوی راغلي دي چې ماشومان واکسین کړي. زه ورسره ملګری وم، هیڅ غلط کار نه دی کړی.
لا حول ولا قوت الا بالله. ته اوس دې غنچه ګل ته پسې ګوره، ته اوس دوی ویان. مولوی صاحب، مولوی صاحب پرېږده، ما ورته سبق ورکړه.
ته لږ صبر وکړه، اوس به دې زه سابه در په مالګه کړم. ته دا کوټه تر کومه ته
اشوم ماما ډول دی وها.
مشرانو مشرانو او د قدر وړ حاضرینو، تاسو ټولو ته سلام.
وعلیکم السلام.
څنګه شئ درانو حاضرینو؟ نن ستاسو د سیمې وار دی. زه زما دوستان راغلی یو چې تاسو ته ډالۍ درکړو. ورخطا کېږئ ما، تاسو لومړی زموږ میلمه سره اشنا شئ. غبار صاحب د کلی د کلینیک د لابراتوار مسؤول دی او په پاکۍ او نظافت میان انسان دی. نن تاسو سره مهمې خبرې لري چې باید یې درسره شریکې کړي. خبرې واورئ او پرې عمل وکړئ تر څو تاسو ته جایزې درکړي چې تش لاس کورونو ته لاړ نه شئ. دغه دی دام تاسې او دام د قدر وړ غبار صاحب، په افتخاري لاسونه وپړکوئ.
ملګرو وطنوالو، زه نن ډېر خوشحاله یم چې له تاسو قدرمنو سره مخامخ خبرې کوم او کومې خبرې چې لرم له تاسو سره یې شریکې کوم. البته دا خبرې مې هر چا ته او هر چیرې ویلي، او نن یې بیا وایم چې نظافت او پاکۍ ته ډېر پام وکړئ، او د پاکۍ او نظافت لپاره صابون ډېر ضروري شی دی. پوهېږم چې تاسو د صابون دپاره وخندلې. همدا صابون دی چې ستاسو خیرې در پاکوي. ګوزن چې یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده، د همدې بې نظافتۍ نه پیدا کېږي. په دې اړه به بیا خبرې وکړو. اوس زه په بل نیت راغلی، نن چا خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. د هر ماشوم ګوته چې پرنګ کړه شوي وي ما ته دې راشي چې زه یې جایزه ورکړم.
نام خدا دا سکھاری چٹوں ماشومان تا واکسین شوائے دے
دا جائزے او انعامنا ما پخپل پیسو اگستی دی زے او عادی معمولین کمیڈی روات دلو دے نوری جائزے میں ما اگستی
وائم کور دے ودان غبار صاحب وائی تور تو تان لتا قربان مختم بایا و چکی صابون بس رو زرو منظور دا
غنچا گولا چای دی اونیسا چی سڑیگی دام گولا
مالک سے بشرت خان سلامت ہوسی
رشتیا والا کا غنچا گولا خبر شون چی مالک اصغر خان سارا دی شور کڑای خیرات خوبا وو
مالک سے پختنه مکاوا نیجدی وحالای وم پخوشی چوٹی خبر باندی
موضوع سوا
ما سر پدی خبر جنگو کو چی ولی لی واکسیناتورانو سر گرزی ویلی چی داخل کار نده تو نه ڈاکتری او نه نرس
خخا دا سدا لگا چه ملک اصغر خان د خپل زوی لکارو نه دی خبر
نه زما په ګومان چې نه دی خبر
رښتیا وای اصلی خبر ادا ده چې دوی تل شر لټوي و دې کتل چې خپل زوی پتان که او مجبور یې که چې بیرته لاړ شي
ملک سه بختیا وای ښه اوس زور سره څه وکړم زه ګومان نه کوم چې نور به ما خپل کلي ته پرېږدي
نه بابا هیڅ خبره نشته بېغمه ورځه بله خبره دا ده چې مونږ ته ولسوالۍ کې وظیفه راکړل شوې ده چې تل د واکسین له ټیمونو سره مرسته وکړو نه دا چې مشکل ورته جوړ کړو او څوک چې ورته ستونزه جوړوي نو جرم کوي باید ځواب یې ووایي
دا خبره خو هغه واکسیناتور هم ورته وکړه خو ځان یې تیر که او خبرې بلې خواته یې وړه
بس ملک صاحب اصغر خان هم حوصله نه لري څه ورسره وکړو نو
خو زه ګمان کوم چې بیا به مې خپل کلي ته هېڅکله هم پرېنه دي
څه وایې زه درسره لاړ شم
والا سه وای ملک صاحب کتور ته زما پکلا وای نو خه بشي ګنې زه د مزدورۍ نه پاتې کېږم ګوره
ګرچې زه یم نه خوښېږم په ظاهره راسره ښه سلوک کوي خو په زړه کې یې راسره نه لګېږي
وایي د زرو په قدر زرګر ښه پوهېږي هغوی ستاسو په قدر نه پوهېږي ملک صاحب
خیر دی ستا لپاره ورسره خبرې کوم
وی مورې مړ شوم اخ ټول ځان مې درد کوي څنګه وکړم
جان مور دې در نظر شه تا سره څه وکړم ټول مردار خوري کوي او هر څه دې چې مخې ته راځي خوري یې نه ګوري چې پاک دی که ناپاک
څه مې نه دي خوړلي نه پوهېږم چې ولې نه جوړه شوم
زما خو باور نه راځي خامخا دې بیا ناپاکه شیان خوړلي
د خیالي پلاره خیالي ته غږ نه کوم چې ډاکټر ته یې بوزي
هغه کمبخت همدا اوس له کاره ستړی ستومانه راغی ټوله ورځ د پولیو د کمپین موټر کې ګرځي او نارې وهي خیر دی زه یې پخپله بیا یم اوس دومره ښه شوی یم چې دا واړه کارونه پخپله وکړم
نو بیا زم در سره ځم د یو نه دوه ښیو
خیالي دی لکه چې خوب نه درځي واه لکه خیالي
په دې هلک بیا څه شوي چې نالښتونه کوي خوب زه نه یم نه پرېږدي واه لکه شمسه مریض یې بیا دې ناپاکه شیان خوړلي یا
نه لا لا هېڅ شی مې نه دي خوړلي یو واره نه جوړه شوم
مورې څه پېښې وې
وایي ټول ځان مې درد کوي سره تبای ده
وي یو رقم بې حاله یم سره تبه مې ده
خدای دې خیر کړي او رښتیا څو کلن شو شمس
ولې دې پوښتنه وکړه
همداسې
تازه شپه کلن شو
خدای مې کړه ګزان نه وهله
خوله دې په خیر خلاصه کړه دا ته څه وایې خدای دې دښمن په ګزان ووهي
دوه ورځې د واکسین په کمپین کې وګرځېدي اوس درته سردرد هم ګوزړ ښکاري بېخ دې شین شه په دې ناقابله ډاکټرۍ
پلار جانه زموږ کلیوال یوسف چې خپله کیسه کوله نو د ناروغۍ نښې ټولې د شمس په شان وې بله دا چې شمس ډېر مردار خور دی ځکه مې پېشک راغی
خدای دې نه کوي وه د خیالي پلاره که په رښتیا داسې وي خاورې مې په سر شوې هله نو پاڅېږه چې ډاکټر ته یې بوزو هله ولې ناست یې
منګه یو ورځ ماتېږي هر وخت چې وي دا هلک مو په غم اړوي د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي څه چې زړه غواړي خوري هله نو ځان تیار کړه چې ډاکټر ته لاړ شو
سمه ده دستي تیارېږو
ودرېږئ چې زه هم ځان تیار کړم
تاسې ولې ما ډاروئ اوس زه رښتا ګزار وهلی یم پلاره دی څه وایي
هله خیالي زویا شمزې په اوږه واړوه چې ځان نه شي
په اوږه خو نه کېږي خو په شا به یې کړم
د خیالي مورې پیسې هم در سره واخله داسې نشي چې ښار ته مو ونه لېږي.
خدای دې نه کوي. سمه ده، اخلمې.
لرې شئ چې په شای کړم. ادې خواسه مصیبته
کېنم چې په شای شم درته.
قرار چالک ژوبل نه کې.
ودرېږه چې څادر مې په سر کړم.
دروازې ته کلوپونه واچوئ، معلومه نه ده چې څومره وخت مو تېرېږي.
یاره، کور په خلکو ودانی، ګوره هېڅ هم پکې نه دي پاتې. څه جنگ خراب کړی او څه واورې باران تبا کړی. مولوی صاحب په یاد دي دي څه یوه حویلۍ وه، نامدار او نشانداره، هم یې د میوې ونې او هم یې لویوالی. خو زما لپاره یو خطوب یې دا دی چې د بچیانو یادګار مې دی. خو اوس چې فرهنګي مرکز ورنه جوړیږي نو ډېر خوشحاله یم. هغوی به هم خوشحاله وي.
بے شکه چې خوشحاله وي. مهمه دا ده چې خدای تعالی در ناراضی کیږي.
رښتیا وایې، دا ډېره مهمه خبره ده.
همداسې چې ودې ویل او تعریف دې وکړه، زما هم یو شی په یاد دی. اوبه یې د سالنګ واورې غوندې یخې.
همدا اوس هم هماغسې دي، فقط یو پاککاري غواړي او بس.
سنگین ویلې چې ما دفتر سره خبرې کړي دي او مخکې له ټولو کارونو نه یو جوره برمی سا لکه شیر زمان خان چې وهلې ده د فرهنګي مرکز مخامخ میدانې کې جوړوي.
څومره ښه، خیر دی سي، کور یې ودان.
وی ویلې چې رئیس صاحب ډیر خوشحاله شو چې ګویا یو معنوي حرکت د مرکز په جوړولو کې کوي. مخکې د مخکې نه یې د ډیرو شیانو وعده وکړه. وی ویلې کوم کومکونه چې همیشه زموږ دفتر د خوانه کیږي د مرکز برخه به په اول سر کې وي، هم د شاګردانو او هم د استادانو.
آفرین دی، دی ته وای اخلاص.
سنگین دیم خیر ویسی، حتما ډیر کوخخی کړي.
خدای دې خیر ورکی. خانو، اول باید ټوټې او پارچې لری کو. زه فکر کوم په خوانی کور نه چې هر څه پاتې دي نور نو په درد نه لګیږي.
بالکل دې سمه خبره وکړه.
داسې به وکړو چې د زاړه کور ټوله خښتې او خاورې به راټولې کړو او د سره به یوه نوې نقشه واچو.
باید مخکې د کار له شروع کولو نه خپلې مرستې او د موسسې مرسته وسنجوو.
زه خو وایم شیر زمان خانم خبر کړي.
گرچه زه د دې خبرې طرفدار نه یم کوم چې تا ویلې، د دې لپاره چې یو ځای کېدل یې موږ سره ملک اصغر خان ته د مداخلې بانه په لاس ورکوي. لکه څنګه چې نورو خلکو سره مرسته کوي، که موږ سره یې موکي بیا کومه خبره نشته. زما خوښیږي چې مرکز مستقل او زموږ د کوښښونو او تلاشونو نتیجه وي.
زه پوهیږم چې ستاسو مقصد څه دی. شاید که د پلار جنجال یې نه وي، اوسېدل یې زموږ په خوا کې هېڅ کومه خبره نه ده. خو پلار یې لوی مشکل دی چې په خپله هم نشي کولی د شر نه خلاص شي. اوس چې داسې ده، باید اول صادقانه ورسره خبرې وکړو او د پلار د جنجالو نه یې خبر کړو. بیا به ګورو چې څه وایي. مګر څه رقم خبرې وکړو او څوک به خبرې وکړي؟
ټول په واټساپ کې خبرې کوو.
زما خو نظر دا دی چې مخکې د شیر زمان نه ټول یوه عمومي مشوره وکړو.
زما په نظر چې موږ هر یو خپلې کورنۍ سره مشوره وکړو نو ښه به وي. خدای تعالی په قرآن شریف کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم و امرهم شورا بینهم. د دې مطلب دا دی الله فرمایي د دوی کار په خپل مینځ کې په مشورې سره وي او په مشوره کې خیر دی.
بیخي سمه ده. زما خو هسې هم ښځه او بچیان نشته، نو زما رایه مثبته ده.
رښتیا مبارک دی. وای چې د خوشحال کاکا په کور کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي.
او د خیره، خدای دې ټول کلي ته نیک مبارکي.
آمین.
رښتیا خبر لرئ؟ ملک اصغر خان او مولوي واسع واکسیناتورانې واکسین کول ته نه دي پرېښودلي.
هو
څه نو، دولت ته ځواب ورکول هم اسانه کار نه دی.
کومه بانه به جوړه کړي؟ د څه شي بانه؟ کله چې خدای مکه د کلي یو ماشوم په ګوزان اخته شي، بیا به وګورم چې څنګه بانه جوړوي. نورو سره خو ټوکې نه کېږي، باید د ماشومانو سلامتیا ته پام وي.
فرزانه جانه، رښتیا وایي، موږ بېغمباشه خلک یو. تر څو چې یوې سختې سره مخامخ نه شو، فکر ورته نه نیسو.
خلک باید پوه شي چې پولیو ساري ناروغي ده. په ویروس ککړ انسان نه روغ بنی ادم ته انتقال کوي. ښه نو، په هر ترتیب دا خبرې خو نام خدای زموږ په منځ کې ټول پوهېږي. ښه، شبنم جانې، ستا ورځې م نږدې دي.
هو د خیره، موږ ویلې ودرېږه چې تاسو مو ګورو او پوښتنه مو کوو چې کله د خیره کلینیک ته درشو.
سبا د خیره راشئ چې ډاکټر هم راځي او که ضرورت و دوا او مشوره به هم درکړي.
ښه ده، زم لږ زړه بدوالی لرم.
هغې ته به مشوره او دوا درکړي او د کم خونۍ په خاطر به هم دوا درکړي. په زمن کې تاسو باید زیږنتون ته د تلو دپاره یوه نقلیه وسیله مخکې د مخکې نه تیاره کړئ او یو کس بل هم ځان سره بوځئ چې وینې ته ضرورت نه شي.
بې د هغې نه د سنګین نه وینه اخیستی شم. زه یې ورته ورکولی شم. زمون په خدمت کې یم، هر څه چې وي راته یې وایئ.
ژوندی اوسې، پلوشې.
خدای دې مکه موه.
دا څه وایې؟ دا زما وظیفه ده.
خی نو اوس سبا تاسو ته منتظره یم.
انشاءالله.
شبنم، د کار فشار د باندې کم که او د ورځې د خوانه کم تر کمه دوه ساعته خوب وکړه. لږ تر لږه هر وخت یې څه وخوره، میوه واخله او ترکاري نه هم ښه ګټه پورته کړه.
اوس ډېر وخت شو چې ترکاري او میوې په کلورین سره مینځو.
ښه کوئ، یوازې کلورین نه دی، تاسو کولی شئ چې سرکې او مالګه سره پرې مینځئ، هر یوې چې په اسانه لاسته درځي. زما هغه ورځې د یاده لاړو چې مالګه او سرکه مو ووایم.
خیر دی، بل ځلې به په مرکز کې ووایو. اوس خو شکر دی مرکز هم لرو.
هو شکر. د ترکاري او میوو مینځل اصلي له دې موادو سره دا دی چې زموږ ملک کې کرکیله تر اوسه پورې د انساني سرې په مرسته کېږي، او دا د دې سبب ګرځي چې هر شان تنګلونه او مکروبونه په ترکاري او میوو کې پاتې شي او وده وکړي، خو په نورو ملکو کې دې موادو سره نه مینځي او یوازې عادي اوبو نه کار اخلي. د دې لپاره چې هغوی انساني سره په کرکیله کې نه کاروي او د نلادي اوبه په تیزۍ سره بهیږي چې د میوې او ترکاري وینځلې په اسانۍ او معیاري توګه سرته رسي. خبره دا ده چې موږ نه لرو او نه تیزې اوبه.
صدیقې جانې، فکر کوم چې پرون شپه تاسو ټولو سره د ماشومانو پلار خبرې کړې دي چې د مرکز جوړولو لپاره څه وکړو.
هو بله بله،
اول خو دې د مشرانو کور آباد چې د موږ مشورې ته اهمیت ورکوي.
آمین.
دا همدې لپاره زه او ته د ټولو ښځو په نمایندګۍ دلته راغلو چې خپل تر منځه یو مشوره وکړو او پس د هغې خپل ځواب مشرانو او حاجي صاحبانو ته ورکړو.
ما دلاور خان ته وویلې تر څو چې د خوشحال کاکا کور ونه ګورو څه نشو ویلی. ته ماته ووایه چې څه په فکر کې درګرځي.
موږ او تاسې په زړه کې ډېرې خبرې لرو چې باید ووایو. د خپلو خبرو سنجش کوو، د هغې نه یوه خبره جوړوو او هغوی ته وایو.
دلته چې د خوشحال کاکا د کور میدان کې په پوزه کې ناست یو او چای چکو، ښه په دقت سره ټول ځای د نظره تېروو. د نارینهو خبرې هم د شپې واورېدې، نو په جام زړه یوې فیصلې ته رسیږو. بیوی مدینې، د موږ او تاسې کیسې خو خلاصۍ نه لري. خیر ځنو چې د خوشحال کاکا کور مکمل وګورو او ټولې خبرې راټولې کړو، او یو شی ووایو چې مشران هم په موږ یقین وکړي چې موږ هم فکر کولی شو.
صدیقې خورې، خیر اوسې. خی پاسه چې وګورو
په سترګو دغه دی سمدستي. ما ته دلاور خان او سنګین یوه خبره وکړه، اوس چې ګورم سر مې د هغوی په ټولو خبرو خلاص شو.
دغه ده، د خوشحال کاکا کور ګورې؟ نام خدای دی ښه لوی دی، دوه برابره زموږ نه لوی ښکاري.
رښتیا وایې، په همدې خرابۍ کې بیا هم پخوانی لویوالی ښکاري.
دا خبره خو د مشرانو منځ کې خلاصه شوې چې پخوانی کور د بیخه لرې کوي او لکه یو وړوکی مکتب غوندې یې جوړوي، او علت همدا دی چې هماغه نقشه به ښي او چپه خوا په عین شکل جوړوي.
ولې؟
زما نظر خو دا دی چې د ښځو او نارینه وو ځای دې بیل شي، ښه نه ده؟
څومره ښه خورې، ډېر ښه نظر دې ورکړی.
هو داسې به ډېره ښه شي، او داسې باید دوه بمبیم ووهي.
سنګین وویلې چې د موږ رئیس د یوې جوړې څا د جوړولو وعده کړې ده چې د مرکز په میدانۍ کې جوړه کړي، هغه هم د لویې دروازې مخامخ.
څومره ښه، خدای دې اجر ورکړي. دغه دی نو د ټولو خبرو نه خبر شوئ چې کار ته کارک مه وایئ، هم خرڅ لري او هم مصرف.
زه خو وایم چې بیا د ماشومانو پلار سره خبرې وکړو تر څو یوې نتیجې ته ورسیږو.
ته رښتیا وایې، ضروری ده چې نورې خبرې هم وکړو.
د موږ او تاسو وضعیت هم معلومدار دی او کلمکاري ته ضرورت نشته. وایي کومه تیږه چې جګولی نه شي ما چېکا او بیرته په ځای کېده.
زما خبره هم دا ده چې کومک غوښتل شرم نه دی. خلک د جومات جوړولو ته صندوق دي او کور په کور خیرات ټولوي. بیا موږ خو د خپل یو کلیوال نه کومک غواړو چې په خپله وعده کړې ده. زه پوهیږم چې هغه هم د خیر نیت لري.
هغه خو د خیر نیت لري، خو دادا یې نه لري. شیرزمان خان هم خو کولی نه شي خپل دادا سره مخالفت وکړي. مګم دا چې بیخي د موږ په کلي میانی، دا قرم یو دوامداره کار دی. یوه ورځ نه یوه ورځ کوم جنجال به راپېښ شي.
زما په نظر چې موږ سره مرسته وکړي او نور موږ سره هیڅ کار ونه لري، نو مشکلات حل کېږي له خیره سره.
په رښتیا هم چې دا اخري لاره ده، موږ او تاسې نوره چاره نه لرو.
موږ یې باید په خپلو خولو جوړ کړو.
که بیخي بند پاتې شو، دلاور خان راضي کوم چې یوه ټوټه ځمکه خسر مې د خدای وبخي په واده کې مخرونی راکړی و، هماغه به خرڅه کړم. کله چې خوشحال کاکا خپله ټوله حویلۍ وقف کوي او مرکز ته ورکوي، موږ هم باید د خپل همت نه کار واخلو.
نام خدای، ته خو بیخي زمری راوختلې. زمری؟
زه د اول نه زمری وم، خو د تاسو پام راته نه و. Thank you.
دننه راشه ورته کول نه د ښکاره چې مولوی صاحب یې.
پخپله ده
په رښتیا چې وفادار ملګری ده. راشه رضا رضا په خیر راغلې. چاته متللی؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ناظر راپسې و یا وار ورک شو؟
ورپسې مه ګرځه، هغه سې پیري ورور دی، پیدا به شي. راشه رضا دلته ما تر څنګ کښېنه. ګورئ د شپې مې یوه سترګه خوب هم نه دی کړی او اوس سخت سردرد یم.
خود نو بعد هم چې سردرد چې ملک صاحب حضرت خان هم پس له کلونو راځي. نه پوهېږم چې مقصد د دې راتګ نه څه دی. رښتیا زنګ یې وهلی وه او که څوک یې رالیږلی وه؟
پرون مازدیګر یې زنګ ووهو. نه پوهېږم چې د ما شمره چا ورکړې وه.
حتما له شیرزمان خان یې اخیستې ده. یاره دا راتګ یې ما ته هېڅ ښه نه ښکاري. د دښمنۍ بوی ته ځي. توبه خدایه، کم مخبر کې هم جنجال او کم مخبر نه کې هم جنجال.
نه دښمن خو نه دی، دښمن خو مې خپل زوی دی چې هر وخت مې زړه ازاروي.
چا ورته ویلي و چې د ما شمره ورکه؟ دغه دی، ته دلته وګوره، دی له زویه ګیله کوي. ته په خپله هم همداسې یې، مدام د خلکو په فکر کې او د هر چا غم در سره وي.
نه شیرزمان د ما نه د خلکو په غم کې ډېر دی. ډارېږم چې پس د ما نه خپله دری په بېوزلو خلکو ونه ویشي.
یاره تا ته د الله ډېر عمر درکړي. که ما سره ژوند وفا وکړه دې لیونتوب ته به یې نه پرېږدم. خیر دی، اوس ځوان دی، ورو ورو به ښه شي.
خدای دې وکړي چې ښه شي. خو د ما ډار دا دی چې نور هم د خوشحال خېلو د کلي خلکو سره نږدې نه شي. بیا نو هغه وخت کې چرا مشکله ده مورې صاحب.
ملک صاحب باید چې سر له غوسه یې مخه ونیسي. پرې یې نږدې چې هر څه وکړي، هغه مغو کسانو سره چې د تا نه خوښېږي.
ښه دې وویلې مولوی صاحب. یوه بله خبره فکر کوم چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره د ما نه پیسې قرض غواړي. خو یا به راته ووایي چې مفت او خدای پاجات کومک وکړه. پیسه داره یې، ډېرې پیسې او جایداد لرې، په دې ثواب کې د موږ سره شریک شه.
ملک صاحب پام کوه چې دا کار ونه کړې. په خدای که لاره یې در باندې پیدا کړه نو مطمئن اوسه چې دواړه به سپېره کړي. سبا ورځ به وایي چې ځمکه راکړه چې یو بل مرکز د تاسو کلي ته هم جوړ کړو.
والله بیخي په دوی یقین نه لرې. دومره عجیب او غریب خلک هم نه دي. زه غواړم چې دوی نه لرې اوسېږم او شا شاته یې لاړ نه شم. که څوک د چا شا شاته ځي هغوی باید د ما شاته راشي. د ما شاته بیا دې وګوري چې څه رقم پرې خرچه کوم.
ملک صاحب ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، خو په دې خبره هم پوهېږم چې زرو کالو کې به هم د ما د پیشنهاد ته تن کښېنه ږدي. او د ما هیله ده چې زه مخکې او دوی را پسې شاته.
ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د ډرامې په پیل کې وویل، هیڅ ډول درمل او واکسین له څېړنې پرته ټولنې ته نه وړاندې کیږي. نو که یو غیر مسلکي شخص یا اشخاص د واکسین یا نورو درملو په اړه منفي څرګندونې کوي، تاسو باید پلټنه وکړئ چې آیا دغه شخص یا اشخاص د خپل ذوق یا شخصي ګټو لپاره دا ډول منفي تبلیغات کوي که بله خبره ده. تاسو باید رایج غلطۍ رد او له متخصصو ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
Yeah.